قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه وحید فیضیم د ځانګړي مرکې په دې بحث کې. لما سره د افغانستان مخکنی لوی درستیز ښاغلی شیر محمد کریمی صاحب میلمه ده چې ښه راغلاست وایم. کریمی صاحب، دې بحث په خیر راغلی.
مننه تاسو ته ډېر زیات منندوی یم چې ماته موقع راکړو چې تاسو سره مرکه وکړم، او د تاسو له لارې ټولو لیدونکو وطنوالو ته هر چېرته چې دي د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په تېره بیا د وسلوال پوځ منصوبانو ته د ځان لخوا او زما د ملګرو لخوا چې ډېر زیات مینوال دلته موجود دي، جنرالان، افسران، د هغوی په استازیتوب ټولو ته د دې ورځې مبارکي وایم.
کریمی صاحب، د مرکه به بدین لا پیل کو چې په مجموع کې دا اوس د دوه تړون څلور کلن شو، په سر کې پاره ستاسو نظر څه دی؟
فیضی صاحب، تاسو ته دا سهار وکړم چې د دوه تړون چې تقریبا نږدې څلور کاله کېږي، 2013 کې چې پیل شو تر اوسه پورې د افغانستان خلکو ډېر زیات امیدونه لرل، ډېرې هیلې لرلې چې البته د دې په پروسه کې او د دې په پایله کې به افغانستان کې جنګونه ختم شي، یو دایمي سوله به رامنځته شي. او په دې ترتیب سره به د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي په لوري، د افغانستان د ترقۍ په لوري به قدمونه واخیستل شي. نتیجې داسې شوې چې داسې به وایو چې مثبت اړخونه هم په دې پریکړو کې رامنځته شول، او په څنګ کې د تطبیق په لاره کې نیمګړتیاوې رامنځته شوې، بعضې غلطۍ وشوې، اشتباهات وشول، هغه څه چې ویل شوي وو او یا پرېکړې شوي وي تطبیق نه شوې، یا قصدن او یا اشتباهن. نو هغه څه چې خلک ورته منتظر وو، خلک په اصطلاح نه امیده شول، مایوسه شول. اوس هم په دې هیله دي چې که چیرې د دې پریکړو په اصطلاح تطبیق عملي شي، اوس هم لا سره وخت دی. یعنی د افغانستان خلک لا هم د دې امید لري چې دا کومې پریکړې هلته تعهد شوی و هغه عملي شي. د دې هیله به وي چې هم به جنګونه پای ته ورسیږي، هم به یو داسې حکومت رامنځته شي چې په هغې کې به هر څوک ځان ویني او خلک به ورته خوشحاله وي، او په اقتصادي لحاظ د هېواد د پرمختګ په لاره کې به قدمونه اوچت شي. نو دا هیله موجوده ده، ولې متاسفه نه چې هغه څه چې غوښتنه وه عملي نه شو.
کلګي نورم سره واضح کو، د دوه تړون د افغانستان د وضعیت په بدلیدو کې څه رول ولوباوه؟
خبره دا ده چې اول خو د امریکا حکومت او د امریکا پوځونو پلان دا و چې د افغانستان نه ووځي، که څه هم د افغانستان حکومت ته دوی خبرداری ورکړی و. لکه تاسو ته معلومه ده چې د جون په میاشت کې د وخت رئیس جمهور راغی دلته امریکا کې، ملافتونه لرل. نو د دې په اساس باید زموږ خپل حکومت هم دا په ډېر دقت سره د اهمیت په سترګه کتلي وای او تدابیر یې نیولي وای. زموږ د حکومت دفاع هم کوم اقدامات چې ضرور ونه شول، او امریکې هم هماغه د پالیسي مطابق او د وخت نه د مخه په عاجله توګه خپلو د کورتونو د تخلیې او وتلو امر ورکړو. کوم پلان چې د وتلو لپاره جوړ شوی و هغه هم درست تطبیق نه شو، چې په نتیجه کې ګډوډۍ په جهاني سطحه منعکس شوي و، هم لیدې حتی خلک مړه شول، تر پښو لاندې شول، انتحاري حمله وشوه، خپل امریکایي عسکر مړه شول. نو دا ټول داسې مسایل وو چې درست صحیح پلان نه و، یا که پلان و تطبیق نه شول. نو زموږ لپاره هماغه نیمګړتیاوې ډېرې شوې، کمې نه شوې. د طالبانو حاکمیت بېلې جنګه تعمین شو، بیا هم په اوله مرحله کې د خلکو دا غوښتنې وې چې پراخوانسته حکومت به جوړېږي، ولې تاسې ګورو تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې طالبانو خپل حکومت خپل خاکي حکومت په اصطلاح حاکم کړی دی، یو جانبه یو طرفه، او په دې کې د افغانستان د عام ولس د خلکو د سیاستوالو د نورو قشرونو نظریات یا غوښتنې پکې منعکس نه دي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
یوه موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه، د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه. د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
کریمی صاحب، ولی وضعیت دې ته راورسېد یا تر دې حده راورسېد چې امریکا متحده ایالاتو له ویډل سره تړون لاسلیک کړ؟
خبره دا ده چې زموږ خپل حکومت لوی خوا د حکومت د نظام د رهبرۍ خودخواهي او له بلې خوا فساد، به حده زیات فساد، او همدارنګه د دې حالاتو د پیښېدو په اصطلاح نه منل یا فکر یې نه کولو چې داسې یو څه به پیښېږي. دا ټول عوامل شول باعث د دې شول چې حکومت میدانه ووزي او غلط سیاست بازی کړي، او د دې غلط سیاست په نتیجه کې اردو تقریبا بیلې دي چې خپلې دندې وظیفې اجرا کړي د رهبري د هدایت په اساس په ټولو ځایو کې په کښلو کې اتلو باطل کېناستل، او دوی ته هدایت او امر و چې جنګ نه لاس واخلي، جنګ ونه کړي. نو اردو خپله وظیفه اجرا نه کړه، شو ځکه چې سیاستوالو کړې نه کړه، او سیاستوالو په خپل منځ کې هم ډلې ډلې تقسیم وي او اتحاد اتفاق کې نه درلودو، یوه پالیسي یو سیاست نه و. لکه څنګه چې حکومت دوګونه یا دوه اړخه حکومت همداسې کابینه او نور سیاستوال دا ټول د پارلمان یعنې د ټولو قوتونه ټول هر یو په شخصي توګه په ځانغوښتنه کې غرق وو، په فساد کې غرق وو. په نتیجه کې حکومت له منځه لاړ، رئیس جمهور وتښتېدو، کابینه یې تیتو پاشان شوه، هغه شمېر خلک ځوانان خلک چې د دولت او سیاست تجربه یې نه درلوده وطن یې دې حالت ته راورسول، او دوی له وطن نه ووتل او وطن یې همداسې پرېښو بې سرنوشته، بې له دې چې کوم تصمیم څوک ونیسي. د تصمیم سړی نه و، ګډوډۍ رامنځته شوې، او د دې ګډوډۍ په نتیجه کې طالبان راغلل او مفتي حکومت ونیو.
دلته دوه پوښتنې زه لرم. غواړم لومړی دا چې تاسو په خپله خبرو کې وویلې چې پاوڅ تا دا ویل شي چې جګړه مکاوي، دا امر به چا د خوانو؟
دا شخصا د رئیس جمهور او د دې شاوخوا ملګرو نه شورای امنیت ادارې موږ را څوک چې د دې نږدې کړی وي، یعنی په دې کې تر وزارت دفاع پورې ویل شوي دوی ته چې تاسو جنګ مکوئ. دا خو په صراحت ویل شوي دي، او دا په خپله د اردو هماغه وخت کې چې څوک کوم جنرالان هلته په وظیفه کې وو په راس کې وو، د دوی د خولې نه دا خبرې ویل شوي دي، دوی ته امر شوی وو چې تاسې جګړه مه کوئ. نو دغه جنرالان قوماندانان ژوندي دي، شته په مختلفو ځایو کې هیوادو کې. تیتو پاشان چې بلفیل په حکومت کې وو، البته زه خو تقریبا 2015 کې ما تقاعد کړی او بیا ز د حوادث په وخت کې په افغانستان کې نه وم. ما مستقیما صحنه نه دی لیدلې، ولې څه چې مطبوعاتو کې منعکس شوي دي او د اردو جنرالانو خبرې کړې دي، قمندانانو خبرې کړې دي، دا په صراحت واضح ده چې دې ته امر شوی و چې جنګ نه کوي.
تاسو د کار وخت پورې چې 2015 کال تاسو یاد کړل، فکر کوئ د افغانستان مخینی پاوځ دا ورته درلوده چې په جګړې و نه څوک میدان و نه ګټي؟
فیضی صاحب یو عرض وکم، زه پر دې ویاړو افتخار سره وایم چې ملي اردو ډېر یو ښه اردو په میړانه او وطندوستۍ سره دوی په خپلو وظایفو کې بوخت وو او کولیر یو خارو هي جوړ شو. د ملي اردو اساسي هدف دا و چې د هېواد استقلال او تمامیت ارزي او د هېواد د وطن د دین او مذهب د نوامیسونه به کفا کوي. په همدې مقصد جوړ شوی و، ولې بیا هم متاسفانه حالات شرایط داسې وو چې په داخلي جنګو کې د اردو مصروفه د اردو وظیفه اصلا دا ده چې د خارجي د بهرني متجاوز په مقابل کې جګړه وکړي، ولې دلته دوی په داخل کې د تروریزم په ضد استعمال شول. دا ځانته ډېر اوږد بحث دی چې د تروریزم په ضد مبارزه په یوه هېواد کې د چا وظیفه ده، آیا د پولیسو وظیفه ده که د اردو وظیفه ده؟ په دې باندې به اوس بحث نه کوو، اوس وخت نه دی. خو شرایط هم داسې وو چې اردو پولیس ټول مکلف و مجبور چې د تروریزم په ضد په داخل کې وجنګېږي. زموږ اردو ښه روزل شوی وه، که څه هم خفیفه اردو وه، ډېره درنه او ثقیله اردو نه وه، اما کوم وظایف چې دوی ته سپارل شوي وو په ډېر په اخلاص او په وطندوستۍ یې اجرا کول.
متضاد اړخونه، بېلابېل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
کریم صاحب، طالبان هم کله ناکله وایي چې په اصطلاح دوی په زور باندې بهرني پوځیان ایستلي دي یا دا چې واقعي نیولی دی. فکر کوئ دوی دا وړتیا واقعا درلوده چې په زور باندې دا وخت ورسل که د دوهې تړون له طریقه دی وکولای شول وخت ورسیږي؟
پیسې زما خپل تحلیل دا دی چې طالب هم جنګیالي وو، د جنګ تجربه یې درلوده، کلونه کلونه یې جنګ کړی وو، په فواله دوره کې مو حکومت کړی وو، او زموږ قوتونه هم واقعا چې جنګ ته آماده وو، روزل شوي وو. نو داسې یو حالت رامنځته شوی وو چې نه طالب د دې قدرت درلودو چې اردو ته سقوط وکړي، او نو اردو په داسې یو حالت کې تجهیز او یعنی له هر نقطه نظر نه تکمیل وه چې طالب ته سقوط وکړي مطلق. دا بیا هم د غیر منظمو جنګونو مسلې ته راځي چې دا بیا هم ډېر لوی بحث دی. طالب بیس درلودو، هر وخت چې فشار ورباندې راغلو په ډېر اسانۍ سره له سرحد نه تیریدل او بیرته ځانونه یې تنظیمول. یعنی د دې سره مخامخ نه و چې دوی په اصطلاح سقوط سره مواجه شي او د اردو له فشاره متلاشي شي. دوی شاته عقب شاته خلاص وو، پناه یې درلوده. نو دوی په اسانۍ سره کولی شول چې کله چې فشار پرې راتلو شاته لاړ شي. او له بلې خوا دوی هر وخت چې کوم جنګ کړی د جنګ یې کولو، طبیعي چې دوی ډېر په دې کښې ګرځېدل چې مطبوعاتو کې اوازه ډېره شي او مطبوعاتو کې په اصطلاح غږ پورته شي د طالب د فعالیت د جدیت. دوی په ډېرو ضعیفو نقطو کښې ګرځېدل، واقع به یې یو حمله وکړه، تلفات به یې ورسول، انفجار به وکړو ویرانی به وکړو دلته به پوښا شو ولې دنیا یې خبرول خلک خبرول او خلک په تشویش کې اچول چې یعنې موږ موجودې جنګ کوو یعنې داسې یو حالت و چې نه طالب سل په سلو کې د شکست سره مواجه و او نه اردو سل په سلو کې په دې بریالیتوب کې و چې طالب شکست ورکړي داسې یو حالت و اما راغلو په وروستیو کې د جنګ سیاست ډېره لوبه وکړه او د دوها د پریکړو په نتیجه کې کله چې اردو له جنګ لاس واخیست په اکثرو ځایو کې دوی مخ په وړاندې لاړل او هغه ځایونه یې ونیول چې هلته د دوی سره مقامات نه و. مثال په توګه اول ولایت چې دوی ونیول مثلا زرنج او نیمروز هلته دوه مقامات نه و او بیا کوم قوت هم تنظیم نه شو چې دوی په ضد وجنګېږي ځکه دا روحیه سیاسي روحیه همداسې وه چې موږ په اسلام جوړجاړي ته رسېږو او ګډ حکومت به جوړېږي جنګ ته موږ لمن نه وایو جنګ نه کوو همداسې چې فرا او نورو ولایتو ته چې دومره پرمخ تلل دولت په شاکېدو یعنې دولت خپل موقعیت اردو که هر څومره اماده وه د سیاستوالو دا زمینه مساعده نه کړه چې اردو تقویه کړي حمایه یې کړي او تشویر کړي کړي چې خپله دنده اجرا کړي خود به خود د دې باعث شول چې اردو شاته لاړ شي او دوی مخ په وړاندې لاړ شي بل شی هم علاوه کړم کابل ته په جنګ نه دی نیولی موږ تاسو ټولو ولیدو دوی راغلل ننوتل او هېڅ شی په مقابل کې مقاومت ونه کړو وخت کې چې رهبري د هېواد مشرتابه وتښتېدل له صحنې نه ووتل د دفاع وزارت مشران نه وو لاړل د داخله وزارت د نورو نو په ټیټه سطحه کې د اردو نه دا توقع نه شوه کېدی چې دوی په خپل سر کوم اقدام وکړي نو طالب به جنګ دغلو هېواد یې ونیو
کایم صاحب د دوهې په تړون کې یو تر ټولو مهمه موضوع د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وه فکر کوئ د دوهې تړون دا برخه په سمه توګه عملي شوې او طالبان تر اوسه پسمه توګه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کړې ده
یو شی باید ارزو کوم چې د داعش نن څنګه کار نشي کولای موجودیت نه حتی په هغه وخت کې چې داعش په اسلام په سوریا او عراق کې ګر په اوج کې وو اسره کې د پاکستان له لارې د دریا د خیر له لارې افغانستان ته سرایت وکړ او ورو انکشاف کول ترنن پورې شته وو اما دا هم انکار نشم کولای چې طالبانو د داعش په مقابل کې جنگ نه دی کړی جنگ کوي او له دلته داعش هم عیني تاکتیکونه استعمالوي تاکتیک د داعش هم دا دی چې دوی هدف ته نوي بیا د ورتګ لار د تعرض لار او بیرته د شاتګ لار او ټول امکانات چې د دې دندې د اجرا لپاره په کار دي دا ټول سنجوي وظیفه اجرا کوي عمل کوي او بیا بیرته شاته تګ کوي یعنې عیني تاکتیکونه دوی هم کاروي لکه طالبانو چې کارول
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې تا ورسید اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوي او ډاونلوډ کړئ یا د اپلیکیشن په مستقیمه لږه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ
دوهی تړون د افغانستان د مخکینی پاوز پر روحي تغیر درلود آیا دا تړون د دې لامل شو چې پاوز او پاشل شي
البته په د دوهی په تړون کې دا شی نه و چې پاوز وړاندېږي برعکس د کوم ځای پر چې ماوري د لیدي البته دا اسناد خو ټول باندې دي کوم ځای پر چې ماوري د لیدي دا پاوز باید خپل حال پاتې وای او د مخابل لوري یعنی د طالبانو جنگیالی هم که در شل چه بودی پاوز که تنظیم شیوی او گرد ملی اردو جور شیوی مگر سوال دا دی چې د دوه تړون د امریکا او د طالبانو ترمنځ وو، یعنی حکومت په کې چې دخل نه وو، نو له دې خاطر موږ اکثریت یعنی خلک او حکومت اکثر کړی په اصطلاح په جریان کې نه وي چې اصلي غوښتنې یا بحث څه شی دی څه خبرې دي، خو تر کوم ځای چې موږ ولیدلي وو د اردو ړنګېدل قطعا په هېڅ وجه نه وو راغلي، ځکه چې اول امریکا په د اردو په جوړولو کې ډېر زیات مصرفونه وکړل، ډېر په اصطلاح زیارې اسلام خالخري وکړل، نو دوی به فکر نه کوم چې د دې غوښتنه کړي هغه طرفدار وي چې اردو دې لاړ شي، نو موږ خو طبیعي نه غوښتل چې اردو لاوشي. دا شي نو ولې حالات داسې راغلل چې زموږ خپل رهبری اردو ته د دې زمينه مساعده کړې چې اردو تیتو پاشان شي.
د افغانستان د پخوانی لوی درستیز په توګه د سقوط څخه وروسته چې دا څه باندې دوه نیم کاله کېږي، آیا له خپلو سربازانو خبرې استئ په څه وضعیت کې دي؟
جناب فیضی صاحب، متاسفانه یو داسې خبرې دي لکه تاسو چې موږ ته زمینه مساعده کړه سربازانو ته، بریدمنانو او افسرانو ته په یو شکل مجموع شکل سره لکه تاسو چې زمینه مساعده کړه موږ خپل عرض او احترام وړاندې کړو او نیکی هیلې ورته وړاندې کړو او د نم د هود مبارکي ورته وایو. په ځانګړې توګه له ډېرو کمو خلکو سره زما ارتباط و، هغه هم دلیل دا چې ما سره یې وظیفه اجرا کړې وه مستقیما، د هغوی سره ما تلیفوني تماس نیولی، اول مې اخیستی دی. مشکل دلته دا دی چې ډېر داسې فکر کوي چې دا موږ چې خارج ته تللي وو د مهاجرت هم کړی دی او د هجرت په نتیجه کې موږ ته په دې هېوادو کې داسې زمینه مساعده ده چې موږ هېڅ مشکل نه لرو او هر څه په اصطلاح تیار او ډوډۍ په خوله کې څوک راکوي، اما داسې نه ده. صحیح ده، موږ له امریکا یا د نورو هېوادونو چې په مجموع کې د افغانستان خلکو ته موقع ورکړی دی چې راشي هجرت وکړي دلته اوسېږي، موږ ته یو شمېر پیسېله سهولتونه رامنځته کړي دي لکه طبي بیمه یا کوپون تر یو حده پورې، ولې هغه چې دوی فکر کوي چې موږ به البته ډېر زیات معاشونه لرو، ډېر زیات امکانات به لرو، دا شی نه دی. موږ هم مهاجر یو، د مهاجر په سترګه راته کتل کېږي او د مهاجر په نامه دلته راغلي یو. نو سوال دا دی چې البته یو شی دی چې دلته دا زمینه مساعده ده، که څوک زیار وباسي، زحمت وباسي، مزدوري وکړي، د کار زمینه مساعده ده، ولې ما غوندې سپینګیرو ته د دې امکانات نشته چې کار وکړي. نو هغه د دې دپاره وایي چې هغه خلک داسې فکر ونه کړي چې موږ په عیسې شرط کې اخته دوی مو هېر کړي دي، داسې نه ده. موږ هېڅکله دوی نه هېرو، نه دي مو هېر کړي.
خوانی مسئول په توګه د دغه سربازانو چې اوس په افغانستان کې پاتې دي په استلال د ژوند کوي، ستاسو مسئولیت څه دی؟
بالکل مسئولیت دا دی چې زه باید د ما د ملګرو په مرسته په کومک د دوی سره په تماس او خبرو اترو کې ډېر کارونه به یې وکړو. مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې دي، اول هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړو چې همیشه په تورو شپه پسې ورځ راځي، رڼا راځي، دا حالات سنګین مشکل حالات به یو څه نور هم آسان شي. دویمه دا ده چې موږ د حکومت نه، د کابل د حکومت نه دا توقع لرو چې د ملي اردو، د ملي پولیسو، امنیت منصوبانو سره کومک وکړي، توهین نه کړي، تحقیر نه کړي، مجازات نه کړي، ځکه دوی خپله وظیفه اجرا کړې ده، د خپلو مشرانو د حکم سره سم، د مشروع حکومت په امر او حکم سره دوی وظیفه اجرا کړې ده، ولو که د طالب سره یې جنګ کړی وي، هغه د دوی اوس دوی په عین موقف کې دي. نو سوال دا دی چې موږ د دوی نه هیله ده چې حقوقي ورکي، وظیفه ورکي، استخدام یې کړي. دا د وطن ډېر وطن پرست، وطن دوست خلک دي، دوی وطن ته وفادار دي دا چې سیاست ته چاپلاس کې د بیل مخبره ده اوس چې طالبان ته حاکم دی دوی د طالب په ضد هڅه کوي هغه نه لري پرېستله موقف نه لري دوی که زمينه ورته مساعده کوي دوی کار کوي زحمت باسي خپل وظیفه اجرا کوي
د نړۍ په هر ځای کې چې از د باوري موثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لري وینو پلان د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه علمي او معلوماتي مطالعه په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وینو پلان په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی
امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لپاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ
کریمین صاحب د افغانستان د مخکنی پاوز د پخوانی لوی دریسیس په توګه د افغانستان د وضعیت په اړه او د راتلونکي په اړه ستاسو لوی تشویش څه دی؟
غټه شي زما دا دی چې بالخصوص د ګاونډیانو سیاسي مداخله قطع شي نړیواله ټولنه خاص په دې فکر وکړي چې د افغانستان سره په اقتصادي لحاظ څنګه مرسته وکړي او نظامی ارز تلمن ونوی بلکه سول صبات او امنیت جوړول لپاره بیل جنگ کومکو کی دادی مونږی لدا او دا ماجر چې په مختلفو وادو کې پراته دي د سر مرستي وشي د دوی خبرو ته وګونی ورشي دوی سره جنسي وشي دوی ته دا زمينه مساعده کی چې دوی سره شکر شو وشي او د دې مشکلات ته وګونی شي سعید مونږ دلته د ماجر په توګه پراته یو څو حقوق تی بی او سی هی او کوپون حقوق را کول کیږي ولې چا سره تماس نه لرو موږ د هیله لرو چې موږ ته دا زمينه مساعده کی چې دا افغانان خپل کی سره ټول شي د دوی په مرسته البته د کوربا هیواد له همکارۍ او غوښتنې پرته نه کیږي نو هغه مو سره کومک وکړي موږ سره دا زمينه مساعده کی او په عین زمان کې په نړیوال چوکاټ کې د حاکمه او دولت او حکومت قناعت ورکړي تر څو نورو ته زمينه مساعده کی د تعلیم او تربیې زمينه مساعده کی قانون اومني پخوانی قانون وي نوی قانون وي چې خلکو ته ملت ته د منلو وړ وي داسې یو مرستې دي وکړي په دې لار کې د موږ سره مرستې وکړي او دا زما هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې یو ښکلی ګډ هیواد او ګډ حکومت جوړ شي او افغانستان کې هر سړی آزادانه عمل وکړای شي د خبرې ازادي ولري د تحصیل زمینه نرو ښځې ته مساعد وي خپل حقوق واخیستی شي او راغلو په دیني لحاظ افغانستان یوه اسلامي ټولنه ده هر یو په افغانستان کې مسلمان دی په اسلام باندې سر ورکوي د دې مشکل هیڅ نشته چې د حاکم حکومت یا نور سره دا تشویش چې په افغانستان کې اسلام په خطر کې دی په هیڅ وجه نه دی په خطر کې د افغانستان پلانونه نیکونه مسلمانانو او پلانونه نیکونه نسلونه نسلونه به اسلام ته وفادار وي متعهد وي او په کلکه به په دین ولاړ وي او ملي روحیه ملي وطن ملي جوړښت ملت جوړښت د مې اصلي غوښتنه ده چې وشي د سیاسي ډلې اختلافونه درف شي
د افغانستان د پاوز په خوانه لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی صاحب ډیر زیات مننه چي تاسو امریکا اکثرا د افغانستان د پاوز د راتونکو روانو چارو باندې بحث وکړو
تاسو نه هم ډیر مننه کوم
ورودا
امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لپاره د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کې تازه خبرونه څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ